ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی، د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي ګمارنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی سبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تېر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړې سره سم لومړیتوب ورکړی شوی، په دغو لیدنو کې پر مفصل خبری شویدی. طارق علي بخیت پرون له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. کرزی په خپل فیسبوک لیکلی چې تعلیم د بشری ټولنې د ودی او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو به کیږي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلو به کې د هند ټیم چې د اتل ولې اډ آی درلوده په لومړي توپیر مات کړ. پاکستان هم په نیمه پایلو به کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برتانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي بیا ته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې
ترنن ماشامه پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې شپېتو سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښ لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شویو سیمو هره برخه کې د نظم د ټینګښ هڅې روانې دي او زموږ د بم د شنډولو ټیمونه ډېر کار مخکې لري. زیلینسکي وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف شوي او لري کړی شوي دي. زیلینسکي له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شا تګ د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د روانه خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندېښنه شي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولي دي.
یو مشکل چې اوبه یې هلته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځایونه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واورې وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښته شي او وایي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هېواد د خلکو د تېښتې سبب شي. آغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالان وي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپلو مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو او میرمنو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. نوموړي د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی، د طالبانو لخوا دا بنسټپالنه به د بېثباتۍ، د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منع کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. خزینه فعال مونسی مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از آدرس که دیو انسان او همدار از لبشری ارخه د افغانستان قضیه ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدي دی، اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تېرې چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان ښځو د حقونو د وی فعالې وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اورېدلې وي چې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندېښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پرېکړې چې طالبانو د ښځو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نځي، جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نځي، دا محدودیت بولي د ښځو د حقونو په برخه کې، او وایي چې له مخکې هم د ښځو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لږ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د ښځو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لیبرانی کوم تاسو ته او تاسو ته رادیو ګرانو کارانه ته په دې چې تورې به جوړ روغ اوسېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي، هغه په دې بحث چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دې ته ورکول شوي دي، د دغه څخه ورځ ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وا پر دې باندې لګول شوي وو، دې د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کېږي، او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نسي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ شي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره، مثلا رستورانتونه وه، او ځینې هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېریږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي، او ډېر په ډېره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي، او دوی کوشش کوي چې د هېواده څخه بهر ولاړ شي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسو هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و که ځینې مکتبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په حجاب کې واوسېږي. خو اوس دلته ښځې ټوله په حجاب کې وه، پوهنتونو ته دي هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي. خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دی چې یو میاش به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي، او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه هم بند شي. زه نه پوهېږم چې د دې مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي. د دې د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده، او ښځو ته یو سوال دی روزمره. دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي. نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوئ چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي، او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي، او که فکر کوئ چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي. او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو عادي ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور تاسو یو څه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي، پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي چې مثلا ځینې د دې هغه مشران چې اوس هم په آزاده پښه باندې کولی شي چې نور هېوادونو ته سفر وکړي، پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاد فکر باندې کولای شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې وړانګې هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د مزبهالو ټاکنو په نتیجه کې ډیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیول چې غوښتلې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین باندې کوي.
و ډیره مننه څروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې ډیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د مزمهاله ټاکنو له لارې د ډیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومه ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېری ختلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسي ضد واکمنی رات کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د ډیموکراتانو واکمنۍ د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته خلاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې ډیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د استازو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوري غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې ډیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن دا هم ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 500 څوکۍ هم خپله کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو د دغې جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د ډیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې خپل بریا وروسته د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګې جوړ دی چې ټول 515 غړي لري. په دوی کې 300 د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کونړ د ګورګیا اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچي بریدونو له امله یې هم ګڼ زیانونه لیدلي دي. د ګورګا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده، په تیرو 11 کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ وه، چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارزه:
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، د چینو لپاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادۍ کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه ترسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې پر ځي کرښه باندې ځای په ځای شوي وو، څاروي پکې مړه دي، په لسګونو باندې خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل: یو شمیر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو ترسره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیریز چلند کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیریز چلند د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کوم اثر وکړي، دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده. ولې چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي، دا د دې موسسي د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرخې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خاص کر دا غي دغه یو مشکل چې وبي بیل ته واوري کیږي، نو خلک د ډېر لری لری ځنه وبرا وړي او د وبو د ستونزې سبا مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دا غي چې نو د پسلونو چې کوم ویالي دي د وبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسساتو نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي، او څرنګه چې د کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي، دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیریز چلند څخه شکایت کوي، چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایي اونیز خبرونه په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکوونکو څخه باندې یو میلیارد ډالر افغانستان ته لیږل شوی، خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش یوې ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړې ده، چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګېدلو 1.46 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه، او تقریبا هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور له مخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال ډان بولډوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یوه ټنګه هم ورنکړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزې ده. خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی، لیکي چې د امریکا د پاوز ډیری پخواني او اوسني سرتیري ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې دا پښتنه په تیر نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحده ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی له خپل ځانه دا پښتنه کوي چې آیا د هر څه په دې ارزیدل؟ خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاستراوړنو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوری مات کړ چې د غنې وژنې د راټولیدنې کمپونه یې جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ یې کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له 2000 د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونه نورو د ټپي کېدو، د څه باندې 1500 پخوانیو سرتیرو د ځانوژنې او د شاوخوا 40% نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل؟
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالۍ پای ته ورسېده. دا سیالۍ یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پای ته رسېدلو انټر کلب سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړی و. پایلو به ته د کرهاله قاضیانو لوبډله او دمکلی باختر لوبډلو لار پیدا کړې وه چې پایلو به د دمکلی باختر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالۍ چې د ځوانو لوبغاړو استعدادونو د را پیدا کېدو دپاره او د کونړ ولایتي لوبډلې د لوبغاړو د ټاکلو لپاره ترسره شوې یوه نیمه میاشتې دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې یې د توپ اچونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډله کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دی پکې ولوبېد.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ مونږ په لاره واچلو. انشاءالله دې کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باندې کې مونږ ته کرکټ بورډ په لاره چوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالۍ نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي هڅول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخي دوده او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ لوبو تر سره کول لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده.
زخاری حمدالله ما د هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچۍ کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم دغه بچه جیل ته. بچه جیل ورته وایي دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اده پاسه هغه نر چاره کم بندي سي او هغه نر چاره کم ناستې او پارسونی وخت کې چې ناستې هغه کومه خبره نه لري ناستې. اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کړي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسې د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې کباره جوړېږي. دغه روزنه دغه سل سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې او نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح دی منګه چې دا ښځو شکایت وي چې دا ښځې وباسې دې زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای چې موږ نسو کولای چې هر څه وکړو هغه نسو کولای.
السلام علیکم عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د ازادۍ رادیو ته یو پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت نه هیله ده چې د افغان مهاجرینو په برخه کې لږ همکاري وکړو. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیس په عذابۍ، پیسې موبایلونه د جیب ساما ورنخلي او بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي. وهل ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي، ډېر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډېر زیات لري.
ډیر سره په عذاب دی پاکستان د غسر پوجانو د پولیس سره
مسلم یا خیلم کونه درته پیغام پرېږدم د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبریال الیاس تای دغه دوه کاله پوره کیږي الیاس تای ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس تای یو داسې خبریالو چې زیات خلکو به دغه ته تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونی غږ ووري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرې نه خود چې دغه غږ په نور په ازادي راډیو څخه خپور کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دی زنده باد وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12 بجې او 13 دقیقې د روان خبرونې په پاتې برخو کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلی له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه په څو شیبو کې د انګلستان او پاکستان ترمنځ پیلېږي. پچا انګلستان ګټلې او غوړې بللې ده چې لومړی میدان ته یا فیلډ ته ووزي او پاکستان لومړی بیټنګ وکړي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې درکو. د اوکراین د خرسون ښار تر نیول کېدو وروسته د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر نن ماښامه پورې دفاعي ځواکونو د خرسون د څه باندې د شپېتو سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیلینسکي همدارز ویلي چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2000 چاودیدونکي توکي او بمونه کشف او له منځه وړل شوي دي. زیلینسکي له خپلو ټولو عسکرو مننه کړې چې د روسي پوځیانو تر شا تګ وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 1500 پوځیان یې له خرسونه ایستلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشي، زه فریده سیالم او د نوربسته پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول پڅمانه دي. د طالب چارواکو له خوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پر رعایت کولو سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتګ منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړې دي. نو موري د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې ندیسي موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دی چې پارک ته دي نسی. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی بندیزونوی کاروبار ته سخت تاوان اړولی دی. د ازادي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله عواید ډیر کم شوي دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه ښاغلي مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډ ډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوي دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روند چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وځ کولو سره کڅم په کور دننه او بهر خبرګونونه راپورته شوې دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونې ملمنی مو هر یوه د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل او همدارنګ میرمن فوزیه وحدت چې د دې موضوع په ارتباط به موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول به میرمن فوزیه ته ورشو. وحدت ستړي مشي په خیر اغلی خبرونې ته، که دا راته ووایي چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو په اړه باندې ورکوي، چې لومړی د حجاب مسلې نه پیل شو او دا د اوس تفریحي پارکونو همامون ته هم خبره راورسېده، اول درې ورځې وي او اوس په کلي ډول باندې میرمنې منع شوې، تاسو دغې محدودیتونو ته په کومه سترګه ګورئ؟
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه، وخت مو راکړه چې د زړه خوالی تاسو سره شریک کړو. تاسو ګورئ د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او پلمو سره زیاتېږي. دا تاسو ویلې چې د درې ورځو دپاره تفریحي پارک کړل شوی و، دا موضوع د درې ورځو دپاره نه ده. د مکتبونو څخه نیول تاسو ونیسئ تر اداراتو پورې، دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته، همدغسې راځو تفریحي پارکونو ته او همداسې. زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د هرې ورځې په تېرېدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولېږي دا محدودېږي. زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري، د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري، د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري. په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې، او صرف همدومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلک واچوي چې ښځو ته ووایي چې له کورو څخه مه وځئ. یوازې پوهنتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پرې لګول شوي. د حجاب مسله ده، د پوهنځي د انتخاب مسله ده، نور موضوعات دي چې تاسو هره ورځ هغه ګورئ چې دا ټول د کورنیو په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینکتی، او دا طبعا تاثیرات خپل تاثیرات او اغیزې لري په جامعه باندې.
میرمن وحدت، تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري. ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک، تاسو مورته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده، ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري؟
طبعا دوی ویره لري. دا چې دوی کوم خپل دوی ته معلومه چې دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي. زه داسې فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجه کړي، یو ورځ مکتب باندې، یو ورځ د پوهنتون په وړاندې نجونې دروي، یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي، بله ورځ همدغسې مثلا کتابخانه تړي، صرف رستورانتونه پاتې دي، او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګیری وکړي د نړیوالې ټولنې څخه. تاسو اوس ګورئ کومې نجونې چې نیول شوې، معترضې نجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشي کیږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیری کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري. دا چې مناسب چاپېریال مسأله دوی همیشه یادوي، حتی دوی مکتب کې ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابر وو، بیا د هغې نه مکتب موږ د نجونو په وړاندې خلاصو، چې د یو کال په تېرېدو سره دوی هیڅ یوې نتیجې ته ونه رسېدل چې دا مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید واوسي. در حال کې چې مکتب ته نجونې ځي، په افغانستان کې د ښځو او هلکانو مکتبونه بیل بیل دي، اته ټایمونه یې فرق کوو. زما په یاد ده پنځه کاله مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شولم، مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو، موږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه موږ رخصتېدو، تر څو چې موږ دغه ساحې نه لږ ووځو بیا الکان رخصتېدل. نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو. زه نه پوهیږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي، او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي، او دا یې مشخص هدف همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي.
تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته کوم دا موضوع بیرته ځواب کړئ، دا خبره ته ځواب کړئ چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر که دوی وضع کړي وو او اجازه یې نه ورکوله چې میرمنې په آزاده توګه باندې په افغاني ټولنې کې ژوند وکړي، آیا بیرته هماغې تیر ته دوی ورګرځي که څنګه؟
ډېر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنې میلمنې او ستاسو اورېدونکو ته. بالکل، حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو همغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو، داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختېږي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیودات، ولې هره ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لوري روانې دي. هغې په سرحدونو باندې د دوبي عزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د هغو څخه پیسې اخیستل شوي دي، د هغو څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنې په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې ده. دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې د هغې لور د تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لور د تعلیم وکړي، بل ملک ته وي، مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوانې. دا صرف
میرمن ماریا په بخښنې سره تاسو مې اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي، یوازې ټوله موضوع په ښځو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادرېږي او هر محدودیت چې وضع کېږي، یوازې دغه خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې یوازې ستونزه په میرمنې ورټوله ده که نورې ستونزې هم موږ لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولې هغه برخې په پام کې نه نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې همدا اوس اقتصادي مشکل، یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړئ د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي خواته پارک کې ځان نقانقاویز کړي ول، د دې لپاره چې هغوی وویل چې موږ نن ضرورت چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکړو. یعنی دا هماغه مشکل دي. په ځای د دې چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي، چې د انسان لومړی ضرورت د دوی همیشه د میرمنو په برخه کې قیدات وضع کوي، د ټولنو د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي، دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان میرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیدات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به د شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دوی او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه مني، ښځه د دوی هر شرط مني، په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک د په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار چې مثال شپږ بجې دوی پارک پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د میرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا غټ پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د هغې په منځ کې دیوالونه ووهل، نارینه ته یې بېل کړل، ښځینه ته یې بېل کړل. مشکل هغه شو بیا د هغې نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې. یعنی هغه د حجاب مسله یا د فقر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې میرمنې دي نه دي، نو دا میرمنې خو د مستۍ نه دي، دي او مجبوریت نه پارک کوي. بیا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځ دي. هغه تجار چې دي ویل نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومان د پاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کوي. یعنې دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخم وځپل شي، په د ازادي د مخې نم وځپل شي، د تعلیم د مخې نم وځپل شي، امنیت خو اپین نشته. نو دا ولت مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هیروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا د کومو مشکلاتو سره مواجه کېږي. باور کوي هر ورځ چې موږ په ګاونډي هېوادونو کې یا نورو هېوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت ګورو، موږ ورته ځورېږو. دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې سخته شوې ده. زمونږ د وطن پوره سم سیل کوو، او دوی دا نیم نیم فرمایشونه دي چې د میرمنو په برخه کې تعلیم پرې درولی دی، کار پرې درولی دی. اوس نو ته حمام ته نشې تلی، حال دا چې حمام داسې ځایم نه ده. افغانستان هوا ډېره سړه ده، په ژمي کې کورونو کې څوک نشي کولی، دومره مواد څوک نشي اخیستلی. میرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړ شي، او حمام کې هغه هم یو غریب هغه حمام مخکې وړي، هلته یو غریب ناست دی، دغه حمام د هغې ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي. حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي. دوی دي په ډېرې کمو پیسو باندې هلته حمام کوي. نه نارینه شته، نو ډېر معقول دی. دا هم تړی کېږي، پارک هم تړل کېږي. هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده، ښځه باید د ټولنې لرې شي، په کورونو کې کېنول شي. تاسو په دې باندې باور وکړئ چې را روان وخت کې به پنتون باندې هم دوی بندیز نه دي، او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي. نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحارۍ کې د منځه تللي، د هغوی مېرمنه په جنګ کې د منځه تللي. هغه په کور کې مارم نه لري، هغه نفقاور نه لري. ښه نه، هغه مېرمنې ته به د دې جواب ښيي. آیا هغه مړه شي، هغه د منځه لاړ شي، یا هغه انسانان دي د هغوی د ژوند حق نه لري؟ نو دا وځه کوي، خو داسې وځه کوي چې یو مقابل انسان پکې راحت وي، پکې آرام وي، دغه ژوند پکې مخکې وي. داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وځه وي. او داسې دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي، او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي. نو نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا، دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، مېرمنې له کاره محرومه دي، اوس نشي کولی چې کار ته لاړې شي، حمامونه هم دادا بند شول، پارکونو ته هم نشي تللی، که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کې نولې، آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي، او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي؟
تقریبا ډېر زیات منځ تللی. مثال ګمرکونه دي، فعالیت نشته، د ګمرکونو عایدات نشته، تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کې دي. نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل، نو مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي. یعنی مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړل شي. نو دا خو اقتصادي ضربه په خان افغانستان ته وارده شوې ده. او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي، هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي، نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري. ولس دې مجبورې چې تنها ګاونډیانو او بهرنۍ ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي. نور به یعنی یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي، صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کې. د ټولنې حکومت د جهاني ټولنې حکومت ته به ناستې کاغذ وي، بلکې د افغانستان ولس به د لوږې هم تبړ کېږي. اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنی مکمل به د تباهۍ سره مخ شي.
ډېره مننه مېرمن ماریا، تاسو ته بیرته راګرځو. مېرمن وحدت، که تاسو راته ووایئ چې مېرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه، دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي، هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه مېرمنې دي ډېر محدودیتونه وضع کړي، تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي، آیا افغان مېرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
کل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي. افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده، او دالی په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده. حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده. متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د آلی په توګه استفاده وکړي، دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي. طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي، دوی کوم داسې بل هدف نه لري. سربیره پر دې چې میرمن توتاخیلم ورته اشاره وکړه دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي، کادرونه شته دي، دوی کادرونه دي. په هر هغه دفتر کې چې ښځې فعالیت درلوده، هغه بخشونه کاملا فلج دي.
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو دغه بخښو ته د گاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوی دي، ځکه چې دلته کادر نشته. او کادر شته، دوی نه نیسي، دوی نه نیسي. ښځې په کورو کې نه ولیدي، نارینه ځوانان چې دي هغوی نه جذبېږي، خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري. نو په زوازی زه په ثبوت تاسو ویلی شم چې همدا اوس ښاروالۍ کې بهرني وګړي کار کوي، په مخابراتو وزارت کې د ګاونډی هیواد ادبا هلته کار کوي، مالی وزارت کې همدغسې. نو هدف مشخصا زه نه غواړم چې اخوا دیخوا ته ولاړ شم، سوال ته غواړم چې جواب ورکوم. همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي، هغوی ځانته د هغوی توجه ځانته جلب کړي. په همدې معنا باندې د هرې خوانه په ښځو باندې فشار راولي، د هرې خوانه په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د حجاب مسله، د مکتب مسله، د پارک مسله. همدونه پاتې ما مخکې مو ویلی چې دوی قلف واچوي په کورو باندې او ورته ووایي چې نور مه وځئ. احتجاج کو کې اعتراض کو، نیول کیږو، ځپل کیږو، شکنجه کیږو، کورنۍ باندې فشارونه راځي. همدغسې چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي، حساس دي. نو کله چې دغه یو ښځه نیول کیږي، حوزې ته وړل کیږي، په میاشتو میاشتو، په ورځو ورځو، هفتو هفتو هغه ساتل کیږي، تا بنده د کورنیو په روحیه باندې تاثیر کوي او دغې نه وروسته خپله ښځه فعالیت ته نه پرېږدي چې بیرون ووځي. اعتراضونه دوی هغسې سرکوب کوي، ژمنګه شکنجه کوي، نیسیمو. همدا اوس موږ درې نجونې په حوزې کې دي، له ویره یې کورنۍ خبرې نشي کولی. کله له رسنیو سره یې شریکوو، هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو، موږ ګواښل کیږو، ټول تلفونونه یې موږ نه اخیستي دي. زموږ لور هغه کې ده، حوزه کې ده، قومانداني کې ده. همدا اوس ظریفه یعقوبی په ریاست چل کې ده، لس ورځې تېرېږي، مطبوعاتي کانفرنس نه یې وړې ده. تاسو فکر وکړئ د هغه په فامیل باندې څه تېرېږي. همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تېره کړه، په ضمانت باندې خوشې شوه، اوس یو ځای کې پټ ده. همدغسې فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه موږ یوازې پرېښودلی یو، همدغسې د افغانستان خلک هم نارینه موږ یوازې پرېښودلی یو. موږ سره که غږ نه پورته کوي، موږ سره یو ځای نه ودرېږي. کله کله سوشل میډیا کې موږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهېږم داسې کوي، او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب. زه خیر دا پریږدو، اما هیله مو دا ده چې دغه خلکو نه چې یو بل سره ودرېږي.
که په لنډو کې دا راته ووایي چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې دا محدودیتونه په میرمنو وضع کیږي، که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي، نور څومره په افغانو میرمنو کې دا قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي، او دغه کوم محدودیتونه چې ورباندې وضع کیږي د دې لپاره چې حداقل دوی وکولی شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي، دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي؟
طبعاً که موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لارې وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولېږي، او په عزم او اراده باندې دوی سړک ته نه وځي، د دې لپاره چې د دوی عزت او آبرو. ما مخکې مو ویلې چې دا ډېر د افغانو ښځو لپاره مهمه ده، اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه، همدارنګه د میډیا له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي. او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخېږي، د ولایتو په کچه تاسو وکتل د پوهنتون نجونې، بالاخره د افغانستان ښځې هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړی ده او تر اوسه پورې کړی ده، دغه نسکوره کیږي او ټول سره به یو پاتون ته راووزي. زه په دې باندې متيقنه یم چې بالاخره د صبر کاسه یې نسکوره کیږي، او ټول سره یو ځای په یو غږ به راپورته شي، او د دوی پر وړاندې به ودرېږي. هیڅ وخت دغسې محدودیتونه به د ښځې روحیه او انګیزه ضعیفه نه کړي. موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو، او وینو چې زموږ په لیکو کې هر ورځ د هرې ورځې په تېرېدو سره میرمنې ډېرېږي. همدا اوس هم ډېر میرمنې لمونږ سره شته چې د پردې تر شا لمونږ سره غیر مستقیم کار کوي، نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. مونږ سره د تخنیکي همکاري کوي، مونږ سره نور همکاریانې لري، اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت. دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده، داسې نه ښکاري دي ولی ډیر انجونی دي چې هم دا وز د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي.
ډیر مده تاسو به سره ګرځو میرمن ماریا کتا صورت وي د پارکونو ته عموما په دې روستو کې داسې میرمن چې عموما عمر به ډیر و یا بل خپل خاوند سره یا بل زوی سره د دې لپاره چې هغه به ناروغ وي یا تاسو میادونه کړی ډاکټر توصیه به ودو پارکونو ته تللی سهار کې یا ماخام کې د دوی لدین وروسته په دویم بندیز ولګی د شدوی ته اجازه نشه چې پارک تلل شي. همامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب ځای منځ ته کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یا خپل هغه توان به نه درلود. اوس دغه محدودیتونه وځه شول لدی وروسته د دوی مکلف دي چې اوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازې د پارکونو او همامونو په برخه کې په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمن دي استي چې دوی همکاري نه کوي خزو سره نو وسره ودریږي نه راپورته کیږي غږ نه پورته کوي.
زمون خو ګیله د خپل عام ولسمه د موجوده ادارې نه خو ګیله پدې نه کوي چې دوی فکرن همداسې آیاشي او ماده شي د افغانستان تر راغلي دي چې د افغان خزو د اسلام د نظر دوی هیڅ حق نه لري. البته د دوی د نظر حال دا چې اسلام د څه نه وایي څنګه چې دوی وایي دینه د تعلیم حق لري نه د کار حق لري او نه بهر د چلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله په پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلود ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یو نجلۍ د کور ویستل کېږي یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا ګیلونو ته وړي نو بلکه باید د هغه افغان باید د شرم مر شي. ولې دوی بیا هم ډېر په افتخار باندې دا افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتي. یعنی د دوی نه هېڅ امید مونږ نه لرو چې ګیله وکړو. خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري جهاني ټولنې دفاترو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمن ووهي. مثال مونږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې مونږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو. مونږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. مونږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده. لکه څنګه چې ته انسان یې په دې ټولنه کې مونږ هم انسانان یو. مونږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د هر د پاره کوو. زمونږ ګیله د هغه عام افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د نن موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده د سرود ملي مسله ده د مخالفت د سیاسي مخالفت مسله ده ولې د عام ولس د غږ مسله نشته. زمونږ د ملي دوی نه ده چې تر کله پورې به مونږ تاسو ته وایو تاسو من هیڅ یو انسان که ما طالب نه مني ته خو روشن فکر یې ته خو من نه ته خو یعنی په یو تعلیم مهم چې تربیه شوی انسان تر زما مشکل نه ویني ته ولې زما د پاره غږ نه پورته کوي. نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي. نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي نو چې انسان په هغه د یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاشي نه په بغیرتۍ سره دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي نو ورونه ولې نشي کولی. زمونږ د دې نه دا وختونه ده چې د دې خپل خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبرګې تر څو خپل حکومت د شته حکومت هم واوري نړیوال هم واوري ګاونډیان هم واوري تر څو د دوی په زړه باندې رحم وبتوي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ چې پانګونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمن په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي ځکه حالت ورو راخوا ته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې صحیدار لولې کېږي تاسو ومنئ دوی لري په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات وضعه کړي. نو زمونږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زمونږ ورونه او په بهر کې نشته افغانان مراجعه وکړي. د نن کومې خویندې چې شهامت کړي د هغو د ننګه وشي د هغو د ملا وتړل شي تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا د خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هیڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي نه یوازې د چې هغه سپور شي بل هغه د دې په بدل کې هغه تولین شي او وایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ. حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایت تولین کېږي د اکثرو دخوانه نو دا یو صحیح عمل نه دا او په دغه رقم مخکې لاړ شي باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. میرمن وحدت که تاسو مرته په لنډو کې ووایي. میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې میشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي. تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کیږي، خبره تر کوم ځایه پورې رسیږي، اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته همدغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو یا وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړي. متاسفانه غږ مو نه ده پورته کړي. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل، اوس هم نړیوالو کې لاس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کړي تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یوازې پرې نه کړي.
ډېره زیاته مننه کور مودان د خبرونې له ملمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه. تر بلې خبرونې ښه چاره.